پېښور کې د ماښام 15 بجې شوې. دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نصاب خبرونه په دې خبرنۍ خبرې کړای کې د هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنه دروړو خبرونه مو ونیسي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د افغانستان په بلخ ولایت کې د هند په کونسل غره د وسلوالو برید لا هم دوام لري. د خبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید وای د پاکستان مرکزی حکومت تل خبر پختونخوا ته خپل حقونه نه دی ورکړي. او راپور نوای چې د هند په پټان کوټ کې د دای هواد ځواکونو په هوایی اډه کې اوس هم دوه وسلوال موجود دي. اوستا خبرونه تفصیل، د بلخ ولایت سرپرست وای چې د هند په کونسلګری د حمله کوونکو د ځپلو لپاره د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. عطا محمد نور دا خبرې نن په مسار شریف کې خبریالانو ته وکړې. له بلې خوا په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د یو شمېر امنیتي چارواکو په حواله وای چې د هند پر کونسلګری د تېرې شپې حمله لا هم دوام لري او افغان کمانډو ځواکونه هڅه کوي چې د هلیکاپټرو په واسطه حمله کوونکي د لمینځه یوسي. په همدې حال کې د بلخ د والي ویان منیر احمد فرهاد رسن تا ویلی دی چې د دې حملې له امله نه تنه زخمیان شوي دي چې په ټپیانو کې وو افغان سرتیری او دوه عام وګړي شامل دي. د پیښې ذمہواري لا چا نه دا منلې. افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس له پلاوي سره په خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو په پراختیا خبرې کړې دي. د جمهوري ریاست لخوا نن په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې دواړو لورو د ترهګرۍ له خطر سره د مبارزې د څرنګوالي او د دې پدیدې پر ضد د افغانستان د هڅو په اړه بحث کړي. په دې کتنه کې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې ترهګرۍ منځمهاله او اوږدمهاله خطر دی چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ګډو هڅو او همکاریو ته اړتیا لري. چارواکي وایي چې نن د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې چاودنه شوې چې پکې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د پولیسو عمومي قمندان جنرال حقنواز حکیار مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه په یو ګاډي کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو موادو له امله شوې او په پیښه کې یوازې یو حمله کوونکی وژل شوی دی. هغه زیاته کړه
د وطن دښمنانو غوښتل چې دغه انتحاري واسطه چې دوی جوړه کړي او په دغه استقامت د هوشناسي کې چې شرقي میدان ته یو لاره ننوتل ده، په دې نقطه کې انفجار ورکړي چې مخکې دینه چې هدف ته ورسیږي دې واسطې انفجار وکړه.
د پیخي زمواري لا چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې په یو فلاین کوچ کې د ګیس سلندر چاودنه شوې چې پکې 14 کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. د بانډا داود شاه سیمې یو پولیس چارواکي سلیم خان نن مشال ریډیو ته وویل دغه فلاین کوچ تیر ماښام د پیښور نه ډیره اسماعیل خان ته روانو چې په انډس های وې د پیښې ښکار شو. په مړو کې زیاتره ماشومان او ښځې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په درې ورځنۍ سرکاري دوره سریلانکا ته رسیدلی دی. د وزیر اعظم هاوس لخوا بیګا په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه ورته د سریلانکا ولسمشر میتری بالا سیریسینا ورکړې وه. نوموړی به د خپلې دورې پر مهال له هندي چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو په یو شمېر نورو معاملو خبرې وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې د نواز شریف ته د دورې پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې مفاهمتي یادښتونه او لوسنامې هم لاسلیک کیږي. د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله ویلي دي چې په پنجاب کې چارواکو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په تړاو 240 مشکوکه وسلوال نیولې دي. نوموړي زیاته کړه چې دا کسان یې د تېرې اونۍ په پای کې د پنجاب په څلورو ښارونو کې د هغو ثبوتونو په بنیاد نیولې دي چې د دسمبر په اخري ورځو کې د چایوي چاپې پر مهال راټول کړي وو. د دسمبر په 9 رانا ثناءالله ویلي وو چې پولیسو په ډسکا خارګوټي کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اته مشکوکه غړي په دې تور نیولې دي چې په پاکستان کې د یوې ترهګرې شبکې د جوړولو او بریدونو ترسره کولو منصوبې جوړولې. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید وایي د پاکستان مرکزی حکومت تل خیبر پختونخوا ته خپل حقونه نه دي ورکړي. مظفر سید نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لارې په پختونخوا د تیرولو د ګیس اوبو بجلی منافی او ترهګرۍ ځپل شوو سره د نړیوالو د مرستو په ګډون په مختلفو معاملو کې خیبر پختونخوا صوبې ته وفاق خپل حقونه نه ورکوي. نوموړي زیاته کړه
پاکستان مسلم لیگ انسٹیٹیوٹ چوغوري کله په پنجاب کې حکومت او په مرکز کې حکومت نو هغه هميشه د پنجاب خیال ساتل نو په دغه مکه دی بیا هميشه د نورو صوبو سره بالکل د ظلم یو انتها کوي وارنټر کې قیمتي ځانونه کاروبارونه هر څه زمونږ ته باشو او د فارم نه چې کوم دغه دی ترازی وارنټر کې نو په کې دی موږ 1% راکې یعنی جنگ په موږ باندې دی په مزي کې دیوالته اخلي
بلخوا د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د روانې میاشتې په اومه نیټه یوه ټولګندیزه غونډه رابللې ده چې پکې به د کاشر گوادر اقتصادي کاریډور په ګډون په مختلفو معاملو خبرې کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د پاکستان له پولیس سره نیستي د هندي ځواکونو په هوایي اډه کې اوس هم د لږ تر لږه دوه وسلوالو د موجودګۍ خبرونه دي. رپورټونه وایي چې د پټان کوټ سیمې د هوایي ځواک پاډې نن هم د هند امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د ډزو تبادلې دوام درلود. د جنوري په دویمه نیټه د شپې ناوخته د مشکوکه اسلامي سختریزه وسلوالو په هوایي اډې د برید کولو راهیسې تر اوسه لږ تر لږه اووه سرتیري او څلور وسلوال وژل شوي دي. د هند چارواکي وایي دا حمله هغو حملو ته ورته ده چې په پاکستان کې د میشو جنګیالو لخوا ترسره شوي دي او په دې سره د اسلام آباد او نیو دلی ترمنځ د خبرو بیا پیلولو اوسنیو هڅو ته زیان رسول دي. پاکستان د دې برید غندنه کړې ده. نن د هند په شمال ختیځ کې په یوې لرې پرتې سیمه کې د شپږ اشاریه اووه شدت زلزلې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او د سلو زیات یې زخمیان کړي دي. په زلزله کې د تر ټولو زیات زیان راپورونه د مانیپور ریاست په سرخر امفال کې او د هغې په شاوخوا کې ورکړل شوي دي. وروستۍ خبر دا چې سعودي عرب ویلي دي له ایران سره سفارتي اړیکې پرې کوي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د هغه کړکېچ وروستۍ ګام دی چې سعودي چارواکو په ریاض کې حکومت مخالفه شیعه نمر النمر ته د مرګ سزا ورکړه. په نتیجه کې په تهران کې مظاهرې وشوې چې پکې مظاهره کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه هم برید وکړ. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زما همکاره رابعه اکرم خان درته د کرنسو بیې او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ او شل پیسې اخیستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ او پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یو پاؼنډ په یو سل شپږ پنځوس روپۍ او دېرش پیسې او په یو سل شپږ پنځوس روپۍ او شپېته پیسې. یو یورو په یو سل پنځلس روپۍ او پنځوس پیسې او په یو سل پنځلس روپۍ او پنځه اویا پیسې. یو ریال په اتویش روپۍ او دیالس پیسې اخیستل کیږي او په اتویش روپۍ او شل پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په اتویش روپۍ او نوي پیسې او په یو کم دېرش روپۍ. یو افغان په یو روپۍ او شپېته پیسې او په یو روپۍ او دوه شپېته پیسې او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه اتیا ایراني ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه دوه اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوئټه کې باران وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت لس او زیات نه زیات اتلس، بنو کې اووه او شل او په کوئټه کې نهه او شپاړس وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. افغانستان په بلخ ولایت کې وسلوالو د هند پر کونسلګرای برید کړی چې افغان سرتیرو او ولسي وګړو ته پکې د تلفاتو او وختو خبرونه دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په کرک ضلع کې پرون ناوخته د ګاډو ټکر شوی چې یو شمېر کسان پکې وژل شوي او ټپي شوي.
زبکی بچی و فت شوی دی پک پکی زنانا دی اور دوا پکی سڑی دی اور و پکی زخمیان دی.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن سریلنکا ته په درې ورځني رسمي سفر رسیږي. د سمیزو چارو شنونکي دغه سفر د ارزښت وړ بولي.
سریلنکا سره خو د پاکستان تعلقات همیشه ښه پاتې شوي دي. پرایم منسټر دی وزیر سره به دا تعلقات نور هم ډېر ښه شي.
او د خیبر پختونخوا گورنر په ممند جنسایکی د ولوی پارک یا سیلزای جوړولو منظوري ورکړه. د سیمې اوسیدونکو وایي حکومت باید د لنکل شو سکولونو د بیا رغولو چارو ته هم پاملرنه وکړي.
د ټوریزم سره سره چې کوم تعلیمي ادارې اړین شوي دي که څنګه د پاره خپل اکسپیشن نظر کړی وي نو فایده به د قوم ته ملاق شوی دی.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تیره شپه د افغانستان په بلخ ولایت کې د هند پر کونسلګرای وسلوالو برید وکړ. په بلخ کې سیمایزو چارواکو ویلي چې په پیل کې برید کوونکي د هند کونسلګرای ته څیرمه یوه کور ته ورننوتي او له هغه ځایه د هند پر کونسلګرای د سپکو درنو وسلو ډزې پیل کړي. تر دې دمه د یادې پیښې له امله د طرفاتو کره شمېره نه ده په ډاګه کړل شوې. له مزار شریف څخه زموږ خبریال مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ راکوي.
په بلخ کې د هندستان هیواد پر قونسلګرۍ دقیقا هغه مهال وسلوال برید ترسره شو چې د سویلي آسیا د فوټبال په سیالیو کې د افغانستان په وړاندې هندوستان د دې سیالیو پایلوبه کې د اتلولۍ جام خپل کړ. راپورونه وایي چې په پیل کې بریدګرو د هندوستان قونسلګرۍ په وړاندې څو زورورې چاودنې ترسره کړې او له هغې پس یې د مزار شریف د څلورمې حوزې په مربوطاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو سره وسلواله جګړه پیل کړه. په بلخ کې امنیتي چارواکي د یادې حملې په اړه ضد و نقیز معلومات له خبریالانو سره شریک کړي دي. د بلخ د امنیت آمر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوال بریدګرو د هندوستان قونسلګرۍ ته څیرمه د جنبش حزب د یوه پیاوړي غړي سید نورالله سادات پر کور حمله کړې ده. خو د بلخ سرپرست والي ویان منیر احمد فرهاد رسنیو ته وویل وسلوال لومړی د سید نورالله په کور کې ځای پر ځای شوي او له هغه ځای څخه یې د هند پر قونسلګرۍ د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل کړې. تر دمه د یادې پیښې مسؤلیت د افغان دولت هیڅ یوې مخالفې ډلې نه دی منلی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
پرون د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې د دوو گاډو د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه دیارلس کسان چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي وژل شوي دي. د سیمې پولیس وایي د یوه گاډي ډرایور د پیښې له ځایه پښې سپکې کړې دي خو دوی وایي چې د هغه د نیولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
پرون دی اتوار په ورځ مازیګر مال نه وخته د کرک تحصیل بانډا داود شاه سیمل وړګي سره نږدې د خېوې په سړک یو آی ایس وګن او یو لینډ کروزر گاډی سره وجنګېدل. د گاډیو د یو بل د جنګېدو سره آی ایس وګن ژورې کندې ته پرېوت او پکښې د اور بلېدونکي ګیس درې سلنډر هم وچاودېدل چې په نتیجې کښې یې په وګن کښې سواره ټول دیارلس کسان مړه او اووه سخت پررژلي شول. دا څه څرنګ وشوه؟ مړه او پررژلي کسان څوک او چرته روان و؟ په دغه برې کښې مې چې په کرک کښې موجود خبریال علیم خان بخاري نه پوښتنه وکړه هغوی په دا رنګ حال بیان کړم. بانڈا داود شاہ پولیس تھانے محرر سلیم خان دے پیشے او پا پیشک سے دے مرگ جوب لے پا دا رنگ پخلائی وکڑلی
کی بچی وہ فتح شوی دی پت پکی زنانا دی دوا پکی سڑی دی وہ پکی زخمیان دی دا دے خیری روڈ مندے الوڑ دی سرا اس آر گاڑی سدے دغی فنین کوچ ورستے نا ویلے ہو بیا فنین کوچ وہ رخیستے ہو.
محرر سلیم خان دا ہاں روش ول چھ پولیس دے پیشے ریپورٹ درج کرائے او دے لینڈ کروزر دے پارے دلی ڈرائیور دے نیولو حالے زلے ہاں لگیا کھڑی دی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
پاکستانی رسنۍ وایي چې د هغه هیواد امنیتي ځواکونو د اتوار پر ورځ د پنجاب صوبې په سیالکوټ ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش یو مهم غړی نیولی دی. د امنیتي چارواکو په وینا دغه کس عامر منصور نومیږي چې د داعش لخوا د اسلام آباد مشر ټاکل شوی و او په پاکستان کې به ځوانان د دغې ډلې لیکو ته وربلل. له پېښوره د زبی شفق رپورټ اورو.
د پاکستان د پنجاب صوبې امنیتي چارواکي دا کوي چې په دې هیواد کې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د پایتخت اسلام آباد لپاره ټاکل شوی مشر نیولی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد امنیتي ادارو داعش لخوا د دې هیواد پایتخت اسلام آباد لپاره نومولی مشر عامر منصور د یکشمې په ورځ د پنجاب ایالت په سیالکوټ ښار کې نیولی دی. دا په داسې حال کې دا چې امنیتي ادارو په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلې سیمو په ځانګړې توګه په پنجاب ایالت کې له داعش وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور د ځینو مشکوکو کسانو د نیولو او له هغوی څخه د تبلیغاتي پاڼو وسلو او ځینو نورو موادو ترلاسه کولو ادعا کړې ده. د راپورونو له مخې امنیتي ادارو په سیالکوټ کې داعش ډلې دغه جګ پړی غړی څو ورځې وړاندې له دغه ډلې سره د تړاو په تور نیول شوو کسانو څخه تر تحقیقاتو وروسته د هغوی په خودله نیولی دی. پاکستانی رسنۍ وایي چې امیر منصور با په داعش ترهګرۍ ډله کې شاملېدونکو ځوانانو ته له 1,350,000 روپۍ ورکولې او همداراز ډېری ځوانان په دغه ډله کې د ګډون او تربیت لپاره شام او افغانستان ته استول. همدې ځواکونو په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې په داعش ډله کې د ممکنه شاملېدونکو خلکو پر ضد عملیات تیز کړي چې په ترڅ کې په پنجاب او کراچۍ کې د ځینو کسانو د نیولو خبر هم ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت په دې هېواد کې د ډلې شتمنه د یو ټینګار کوي چې داعش ته به په خپله خاوره د پخوی ښودو ځای ورنه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان قاضي خلیل الله هم په دې اړه د تېرې پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې په دې هېواد کې داعش منظم وجود نشته. او په خبره تاسو وینئ چې زموږ امنیتي ادارې د دې خطر په اړه تیار سوي دي. دوی په دې اړه جدي اقدامات کړي او پلټنې هم روانې دي. خو باید ووایم چې په پاکستان کې داعش ډلې منظم وجود نشته، بلکې یوازې ځینې انفرادي کسان ځان دې ډلې ته منسوبوي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو د مرکزي وزیر چودنی سر په ګډون لوړ پوړو حکومتي چارواکو پاکستان کې داعش د شتون خبره رد کړې ده. په پاکستان کې په دې وروستیو کې له داعش وسله والې ډلې سره تړاو په تور د مشکوک کسانو نیول په داسې وخت کې ډېر شوي چې د ګاونډي هېواد افغانستان په ننګرهار ولایت کې دغه ډلې نفوذ ورځ تر بلې پراخېږي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2,110 پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلی شي.
د مشال ریډیو اوریدونکو، ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په درې ورځني رسمي سفر سریلانکا ته ورسیږي. نوموړی به د دغه سفر په ترڅ کې د سریلانکا له ولسمشر وزیر اعظم سره په لیدو سربیره د هغه هېواد د پارلمان له غړو او سوداګرو سره هم وګوري. دا چې په پاکستان کې د چارو شنونکي د وزیر اعظم نواز شریف د سریلانکا دوره څومره د ارزښت وړ بولي، له اسلام آباد به د احمد الله په رپورټ کې وورو.
د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاری شوی ایوی خبر پاڼه کې ویلې شوې دي چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د سریلانکا صدر میتری بالا سیریسینا ورکړې ده، او وزیر اعظم به د خپل دورې پر مهال د سریلانکا صدر نه علاوه د وزیر اعظم رانیل وکرماسینګي سره هم ملاقاتونه کوي او دواړه خیزه تعلقاتونه سربیره په مختلفو څانګو کې په مرسته زیاتولو به خبرې اترې کوي. په خبر پاڼه کې ویلې شوې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو څانګو کې به ځینې مفاهمتي یادښتونه او لوزنامې هم لاسلیک کیږي. خپل دورې پر مهال وزیر اعظم نواز شریف به د سریلانکا د پارلمان غړو او مذهبي لیډرانو نه علاوه تجارانو سره هم ملاقات کوي. د ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف به د وزیرانو د پارلمان غړو او د تجارانو غونډې ته هم وینا کوي. د وزیر اعظم نواز شریف د سریلانکا دورې په حق له په پاکستان کې کارپوهان څه نظر لري. د بارانو چارو کارپو بیرستر زاهد سعید وایي چې سریلانکا سره د پاکستان تعلقات د پخوا راهیسې ښه دي او په سخت وخت کې پاکستان سره مرستې هم کړې دي.
important de wale che yo khok che kala hindustan mo over flights ban lagolyo aur is pakistan ta agar razu ke tlu no sirf through sri lanka tleshu to sri lanka ban de dead pressure ho che mung la de facilities na rakhi kho agi rakhiyu agi friendship mung sa che de aga long standing de aur indian ocean ke di strategically important thi but trade help kai aur business interest sam de de ze walo shtak
to khwane safir amir usman ham de wazir azam nawaz sharif da safar muhim بولی او وای چې سریلانکا د سویلی آسیا یو مهم ملک دی.
سریلانکا سره خو د پاکستان تعلقات کې کمی همیشه خپاتې شي او زما خو خیال دی چې د پرایم منیسټر دی ویزیت سره به دا تعلقات نور هم ډیر ښه شي. او دا د ریجن امپورټنټ ملکونو دی دواړه په دې کې چې تعلقات ښه نو هغه د ریجن نه پاره هم او د انټرنیشنل اوټلټ لپاره هم ډیر ښه دی.
د ذکر دا چې د دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د تیرې میاشتې په 14 نیټه په شنګای تاون تنظیم سرمشریزه غونډه کې ګډون لپاره چین ته هم تللی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم بشه گردی مکمل ختم
افغانان سوالی بیشک چکا
زینا دیر سخت خرابانی تیرا یه هر چکنی
سوالی دوستان مکان مسلسل کلمه داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلی شئ.
اوریدونکو اسلامي ترقیاتي بانک ویلي چې په پاکستان کې د ماشومانو د پولیو ناروغۍ خاتمې لپاره د هغه هیواد له حکومت سره د 90 ملیون ډالرو مرسته کوي. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د پولیو مانیټرینګ سل چارواکي وایي دا پیسې به د پولیو ضد واکسینو پر اخیستلو او دغه کمپاین پر مخ وړلو مصرفوي. دا چارواکي هیله مند دي چې اسلامي ترقیاتي بانک به دغه پیسې د روانې میاشت تر پای پورې حکومت ته ورکړي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
اسلامی ترقیاتی بینک په پا پاکستان کې د پولیو خاتمې لپاره د 90 ملیون ډالرو د امداد منځوري ورکړې ده. د یاد بینک په ویب پاڼه جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د تیرې میاشتې په 9مه نیټه د سعودي عربستان په خار جده کې شوی وی غونډه کې د امداد منځوري ورکړې شو. په وزیر اعظم هاوس کې د پولیو مانیټرینګ سیل مشر رانا محمد صفدر مشال ریډیو ته وویل چې امکان دی چې دا پیسې ورته د روانې میاشتې تر اخیره پورې ترلاسه شي.
2016
میں استعمال کی جائے گی ویکسین پریکیورمنٹ کے لیے. دا پیسے بعد 2018 کال کے استعمال اولی شی او دا پیسے بعد ویکسین اخستو سرسرا دا کمپائنونو اخراجاتو دا خلکو دا آگاہے او پوہے او دا کمپائنونو نگرانے پا مد کے خرچ کے اولی شی. دروان میاشتے پا 15 نیٹا با یو لوزنامہ کی گی او امکان دے چھ دروان میاشتے پا آخر کے دا امدادی رقم منگتا ترلاس شی.
دا محمد صفدر پا وینا چھ تر دے دما دا ملک نا دا پولیو پا مکمل توگا خاتمہ ندا شوے او پا تیر کال کے پا مجموعی توگا پا ملک کی یو 50 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې د ټولو زیات په فاټا کې 14، په خیبر پختونخوا کې 15، په سند صوبه کې 12 او په بلوچستان کې وو کیسونه مخې ته راغلي وو. مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ماشومانو ډاکټر نوران افریدی وینا وه که حکومت دا پیسې په صحیح توګه خرچ کړي نو لرې نه ده چې ملک به د پولیو مرض څخه پاک شي.
دا په هغه ځایونو کې ولګېږي چې په کومو ځایونو کې په پولیو کمپین باندې تحفظات وي او دویم دا چې د پولیو دپاره کوم ورکران کار کوي د هغوی دپاره په صحیح توګه باندې ټریننګ ورکړلی شي نو زما په خیال هغه ورځ لرې نه ده چې پاکستان به پولیو فری ملک جوړ شي.
د یادونې ده چې په کال 2014 کې په ټول ملک کې د پولیو 306 کیسونه او په کال 2014 کې 93 کیسونه مخې ته راغلي وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په منځنۍ سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 15 1300 او 15 کلو هرسا اوریدل شي.
اوریدونکو پښتونخوا ولسی تحریک وایي د پاکستان وزیر اعظم په دې وروستیو کې د بلوچستان په ژوب کې د یوه سړک د لا پراخولو چارو د پرانستنې په ترڅ کې د پښتنو ملتپاله سیاسي ګوندونه تیر باسلي چې ګرین دغه لار د پاک چاینا اقتصادي راهدارۍ د غربي لارې یوه برخه ده. د خیبر پښتونخوا حکومت بیا ویلي چې که مرکزي حکومت په دغه لړ کې د صوبایي حکومت غوښتنې ونه منلې نو پرې به نږدي چې دغه اقتصادي لار د خیبر پښتونخوا پر خاوره تیره شي. خو ملتپاله ګوندونه بیا وایي د اقتصادي راهدارۍ په اړه پر خپل دریځ ټینګ ولاړ دي. د ګلیاز رپورټ ورو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود وایي چې د پاکستان چین اقتصادي راهدارۍ په اړه وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د ملتپالو ګوندونو مشران تیروستي دي. نوموړي له مشال لډو سره په مرکه کې ویل چې د پاکستان وزیر اعظم په ژوب کې یو عام سړک پرانست او ټول ته دا تاثر ورکړو چې دا د اقتصادي راهدارۍ غربي لاره ده. نوموړي دا څرګندولي په داسې حال کې کړي چې په دې رستو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي وو کچر اقتصادي راهدارۍ کې حق صوبې ته خپل حق ورنکړل شو نو دې لپاره به ځمکه نه ورکوي. د دې نه وړاندې وزیر اعظم د تېرې چهارشنبې په ورځ په ژوب کې د دوی په وینا د غربي لارې پرانسته وکړه. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر وایي چې ملتپاله ګوندونه تیروتې دي. سید عالم مسعود زیاته کړه چې باید ملتپاله ګوندونه د تحریک انصاف او جماعت اسلامي په شان واضح دریز ولري. خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي چې تر هغې پورې به قلاره نه کینی تر څو چې اقتصادي راهداري کې خپل حق نه بي ترلاسه کړي. د دې پښتنې په جواب کې چې آیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند له وفاقي حکومت دري سره په یو وخت لدی او کنه.
موږ له وفاقي حکومت سره سلام نه یو. دا څلور لاینه نوټیفیکیشن جاری شو، په خوا نوټیفیکیشن نو البته تر هغه په قرار نه کښینو چې د دې لپاره فنډ او دا ټنډر سری نه یوه اور کاریډور خو صرف آی وی نه ده ګوره سر ریلوې نه اعلان کړي موږ په قرار نه کښینو شپاړس زره میګاواټ بجلی منصوبې روانې دي د ضربي روټ باندې کواټو بنو ډېر اسماعیل خان روغ تلاسپلا هندوباغ دې چې د یوه میګا کواټو پکښې د یوه میګاواټ بجلی منصوبه نشته.
سینیټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې اقتصادي راهداري کې به وفاقي حکومت د انرژۍ پروژې هم ورکوي که څه هم د ژوب اقتصادي زون ورکړل شوی دی خو د نورو اقتصادي پروژو غوښتنه یې کړې ده. بلخو عوامي نشتل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي چې په اقتصادي راهدارۍ کې ځینې ګوندونو سیاست شروع کړی دی. نوموړي ویل چې د غربي لارې پرانستې دورې پر مهال وفاقي حکومت له پکار وه چې ټول ګوندونه یې راغوښتي وي خو داسې یې ونه کړل، نو ځکه په پېښور کې ځینې ګوندونه راغونډ شوي ول او خپلې ناکامۍ پټولو لپاره یې سیاسي بیانونه ورکړي. د عوامي نشتل ګوند له خوا د اقتصادي راهدارۍ دریس په اړه افراسیاب خټک ویل
حکومت ته ووایي چې دا لاره باید سره لاره وشي څنګه چې پکار ده. داسې موږ ته ووایي چې حکومت دې ته تیار دی چې اولس صنعتي پارکونه په دې مغربي سړک باندې جوړ کړي. دا چې دا هغوی که نه کوي نو هم د هغوی ګریوان زموږ لاس دښمنه چې موږ خپل وقف بدل کړی موږ خپل مغزې ولاړ یو چې لاره غربي لاره بنیادي لاره ده خو دې نه یو انچ هم عوامي شفافي وخت نه ده.
افراسیاب خټک زیاته کړه چې هغه سیاسي ګوندونه هم له وفاقي حکومت سره په تماس کې دي چې د دې هر څه مخالفت کوي. بلخوا کارپوهان دریز لري چې دا د سیمې د ولس تقدیر بدلوونکې پروژه ده، نو باید چې جنګ ځپلي خیبر پښتونخوا او بلوچستان پکې بې برخې پاتې نشي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان پیپلز ګوند او د هیواد د ځینو مدني ټولنو غړي نن د پنجاب صوبې د پخواني گورنر سلمان تاثیر چې د هغه د یو ساتونکي لخوا وژل شوی و پنځم تلین المانځي. د پاکستان پخواني ولسمشر آصف علي زرداري د هیواد له حکومت غوښتي چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون د ناوړه مقاصدو لپاره د کارول کېدو مخه ونیسي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
نن د پنجاب صوبې پخوانی گورنر سلمان تاثیر پنځم تلین منسل کیږي. په څلورم جنوري کال 2011 کې د اسلام آباد په اف سیکس سیکټر کوسار مارکیټ کې د پنجاب صوبې د هغه وخت گورنر د هغه ذاتي محافظ ممتاز قادری په توهین رسالت ترمیم کې په غوښتنې وژلی و. هم دې لړ کې د پاکستان پیپلز ګوند د اطلاعاتو مرکزي سیکټري فیصل کریم کنډی وایي چې دا ډېره د افسوس خبره ده چې د عدلیې لخوا د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د مقدمې عمل پرو روان دی.
سلمان تاثیر چې کوم شهادت شوی ده هغه ټولو مخامخ ده، ډېره افسوسناک خبره ده چې حکومت بلکې جوډیشری اوسه پورې دی ما چې کوم ایکشن دغه ډېر سلو ده. خو دې پاره موږ دا جوډیشری ته ګورمنټ خاص کر جوډیشری ته هغه ده چې خپل چې کوم د پروسیوشن د هغه دی ورسي، ځکه چې څه خبره مې بلکې یو چې کوم قاتل یا قاتلی هغه د چا هم قاتل اخته پکړه ده چې عدالت چې ده خپل چې کوم سزا دغه پکړه چې وایي.
یاد دې وي چې هم کال 2011 په اکتوبر میاشت کې د پنجاب صوبې پخواني گورنر سلمان تاثیر محافظ ممتاز قادری ته د وژنې په مقدمه کې پنډه د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت د مرګ سزا ورکړې وه. ممتاز قادری د خپل جرم اعتراف د عدالت مخې ته کړی و.
دا مشال ریډیو ده.
په سعودي عرب کې یو شیعه عالم شیخ نمر النمر ته د مرګ سزا ورکول کېدو پر ضد پرون په کراچۍ کې یو احتجاجي مظاهره وشوه چې پکې پر ماشومانو او ښځو سربیره یو د پام وړ شمېر سنی مسلمانانو هم ګډون وکړل. مظاهره چیانو د سعودي عرب په مشرۍ د څلور دېرش اسلامي هیوادونو د ترهګرۍ ضد ائتلاف چې پاکستان یې هم یو غړی دی خلاف شعارونه ورکړل. له کراچۍ څخه د محمد عمران رپورټ اورو.
د کراچۍ په نمایش چورنګي کې شوې د مظاهره کې د مجلس وحدت المسلمین د مشرانو سره سره د پاکستان عوامي تحریک جمعیت العلماء پاکستان او سنی تحریک مشرانو ګډون وکړو. مظاهره ته ویناوال وویل چې په سعودي عرب کې یو شیعه عالم پانسی شو ولې ټوله نړۍ چپتا او پاکستان هم په دې اړه هیڅ دریز نه دی خپل کړی. د مظاهره پر مهال مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د مجلس وحدت المسلمین کراچۍ یو مشر علي صفدر وویل
اوس شهید کی آواز کو بلند کریں.
دغه وجل شوی یعنی شیخ باقر النمر آواز به اوس موږ جوړو هغه خپل کارو کو موږ به هیرو نه بلکې دا وایو چې موږ هم د خپل ځان قربانۍ ته تیار یو.
هم به تیار هم خپل ځان کا نظرانه دینے کے لیے.
مظاهره ته د وینا پر مهال د جعفریه الائنس مشر علامه کوملی ویل چې ظلم کون کی بتل ظلمونه نه کوي بلکې اوس به دا هر څه پډاګه کیږي. د ظلم مخونه په ښکاره کېدو دي. ظالمان به ډېر زر اوویني چې څنګه بدلون راځي او دا نننۍ مظاهره د دغه بدلون پیل دی. د مجلس وحدت المسلمین مرکزی مشر اعجاز بهشتی ویل چې باید ټول په دې خبر شي چې ټوله نړۍ کې ترهګري له کوم ځایه خورېږي او څوک یې مالی مرستې کوي.
آج پوری دنیا کو پتا چلا
نن پوری دنیا ته معلومه شوی چې په نړۍ کې ترهګری خوراون کې د سعود کورنۍ ده. هغه په افغانستان کې وسلوالې ډلې مضبوطول وی او په عراق او شام کې بلکې د وسلوالې ډلې داعش لپاره هم پیسې سعودي عرب ورکوي. بلخوا د خالی په ورځ یوې خبری غونډې ته د وینا په وخت د سعودي د انصاف د وزارت ویان منصور القفاری ویلی چې د شیعه عالم شیخ النمر په شمول اوه څلوېښت کسانو ته پانسي په خصوصي عدالتونو کې د مقدمې د اورېدنې وروسته ورکړې شوې چېرته چې هغوی ته پوره پوره قانوني مرستې او د صفایې موقعه ورکړې شوې وه. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
په پېښور کې د ماښام پنځه نیمې بجې کېدونکي د اورېدونکو د انیسي اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
د بلخ ولایت سرپرست عطا محمد نور وایي چې په مزار شریف کې د هند په کونسل کرے د حمله کوونکو د ځپل لپاره د افغان سوکون عملیات دوام لري. په سیمه کې د مشال لیډیو خبریال بیا د یو شمېر امنیتي چارواکو په حواله وایي چې د هند کونسل کرے د تیر باندې د تیر شپې حمله لا هم دوام لري. افغان کمانډو سوکون هڅه کوي چې د هلیکاپټرو په واسطه حمله کوونکي د لمینځه یوسي. افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس له پلاوي سره په خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د همکاري په پراختیا خبرې کړې دي. بلخوا چارواکي وایي چې نن د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې چاودنه شوې ده چې پکې چا ته مرګ شبله نه ده اوښتې. د پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په کرک ضلع کې په یو فلاین کوچ کې د ګیس سلینډر چاودنه شوې ده چې پکې دیارلس کسان وژل شوي او اووه ژوبل شوي دي. د بانډه داود شاه سیمې یو پولیس چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي دغه فلاین کوچ تېر ماښام د پېښور نه ډېره اسماعیل خان ته روان و چې په انډس های وې د پېښه ښکار شو. د پنجاب د قانون وزیر رانا سلام الله ویلي دي چې په پنجاب کې چارواکو له اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره په تړاو دوه څلوېښت مشکوک وسلوال نیولې دي. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سید وایي د پاکستان مرکزی حکومت تل خیبر پختونخوا ته خپل حقونه نه دي ورکړي. مظفر سید نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د کاشر گوادر اقتصادي راهدارې لارې په پختونخوا د تیرولو د ګیس اوبو بجلی منافع او ترهګرۍ ځپل شوو سره د نړیوالو د مرستو په ګډون په مختلفو معاملو کې خیبر پختونخوا صوبې ته وفاق خپل حقونه نه ورکوي. د پاکستان له پولیس سره نږدې د هندي ځواکونو په هوایي اډه کې اوس هم د لږ تر لږه دوه وسلوالو د موجود کې خبرونه دي. رپورټونه وایي چې د پټان کوټ سیمې د هوایي ځواک پاډې نن هم د هند امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د ډزو تبادلې دوام درلود او نن د هند په شمال ختیځ کې په یوې لرې پرتې سیمه کې د شپږ اشاریه اووه شدت زلزلې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او د سلو زیات یې زخمیان کړي دي.
د خبرونو لنډیز مولا انیسی اجمل اوریدا. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستانی ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبریال ریاض مساخیل نورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري په پاکستان چین اقتصادي راهداري او دغه لړکې د خیبر پښتونخوا په ګیلو او اندېښنو لیکلي دي. دې سلسله کې مشرق ورځپاڼه وایي چې د وزیر اعلی پرویز خټک خفګان او غوسه بې ځایه نه ده چې ګنې خیبر پښتونخوا سره د اقتصادي راهداري لړکې کړې وعدې نه پوره کیږي او نه ورته خپل حق ورکولی شي. خو د وزیر اعلی په خبرو کې ټول زور په مشر رور یا پنجاب راوستي شوی دی. نو دې ځای کې پرویز خټک له د سوچ او فکر نه کار اخیستل پکار دي او بل دا چې سیاست کې ټولې مسلې په مذاکراتو حل کیږي نو ځکه د مذاکراتو لار بندول نه دي پکار. ادارې مخکلي کې چې دا صحیح خبره ده د نواز شریف او زیاتره وفاقي وزیرانو تعلق د پنجاب سره دی او د وزیر اعلی دې خبرې سره هم اتفاق ممکن دی چې ګنی نواز شریف د پنجاب ترکې ته کامی ترکی وایي او دغه وجه ده چې خیبر پښتونخوا کې د ارزانې بجلی په منصوبو توجه نه ورکړي کیږي. خو وزیر اعلی له نه دي پکار چې دی په پنجاب نیوکي وکړي بلکې دا معامله د خیبر پښتونخوا او وفاقي حکومت ته نو ځکه نیخ په نیغه د وفاق سره خبره پکار ده او په پنجاب نیوکو سره به د پنجاب هغه ځینې خلک چې خیبر پښتونخوا سره همدردی لري دوی به هم د ده خلاف شي. اداري اخره کې لیکي چې وزیر اعلی پرویز خټک له د انتهایی اقدام دړکه هم کول نه دي پکار بلکې تحریک انصاف او د صوبې نور ټول سیاسي جماعتونه چې په قومي اسمبلی او سینټ کې هم نمائندګي لري د صوبې د حقونو په معاملې یو خوله دي. دوی له پکار ده چې د وفاق په ضد یو ځای او موثره اواز اوچت کړي او وزیر اعظم او نور متعلقه چارواکي دې ته مجبور کړي چې صوبې سره د اقتصادي راهدارۍ لړکې کړې خپلې وعدې پوره کړي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس پریس ٹرائبون خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان حکومت او خارجه دفتر په بیا بیا د دې خبرې انکار کوي چې ګنې ملک کې داعش وسله وال ډله موجود ده، او دا هم وایي چې دې لړکې زموږ سیکیورټي ادارې چمتو دي او چې کوم ځای کې ضرورت شي کاروایی کوي، او پاکستان به د داعش سورې قدرې هم نه برداشت کوي. خو د دې باوجود رپورټونه وایي د پنجاب نه ځینې ښځې او ماشومان داعش کې د ګډون لپاره شام ته تللي. دا راز پنجاب کې داعش سره د تړاو په تور ځینې خلک نیول شوي هم دي. ادارې وایي چې دا پټه پناه خبره نه ده چې پاکستان کې خلک داعش کې برتی کیږي، او دا برتیانې د انټرنیټ په ذریعه کیږي. دې سره سره پنجاب، خیبر پختونخوا او کراچۍ کې وخت په وخت د داعش کتابچې ویشل کیږي، او په دیوالونو د دوی نارې هم لیکل شوي دي. خو عجیبه خبره دا ده چې پولیس او قانون نافذونکي ادارې د دې نه ناخبره دي او عام خلکو ته دا هر څه ښکاري. ادارې اخره کې لیکي چې پاکستان کې د مختلفو وسله والو ډلو شتون د دې خبرې ثبوت دی چې دلته د داعش راتلل د امکان نه بهر نه دي. البته پاکستان کې د عملیاتو نه کولو دا مطلب نه دی چې ګنې دلته داعش نشته، او بیا دا خبره هم واضحه ده چې ځینې کسان داعش کې د برتی کېدو یا برتی کولو په تور نیول شوي هم دي، او دا ټولې کړۍ ښایي چې پاکستان کې داعش بنیاد ایښې دی او لرې نه ده چې دوی به باقاعده اعلان هم وکړي. نو حکومت او قانون نافذونکو ادارو له د سترګو پټولو په ځای د معاملې ادراک پکار دی، او دې لړکې د سنجیده او کوټلي اقداماتو ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له آسٹریلیا خبریدونکي سیدنی مارننګ هیرالډ ورځپاڼې د هندي پنجاب د پټانکوټ سیمې په یو هوایي اډه د وسلوال برید او تر هغې وروسته د پاکستان او هند اړیکو د څرنګوالي، او ډیلی ریکارډر ورځپاڼې بیا د افغانستان د امنیت ساتنې په برخه کې د افغان ځواکونو د وړتیاو په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
آسٹریلوی ورځپاڼه سیدنی مارننګ هیرالډ په خپل یو راپور کې د تیر خالی په ورځ د هندي پنجاب د پټانکوټ په سیمه کې د دغه هیواد په یو پوځي هوایي اډه د وسلوالو لخوا ترسره شوي د هغه برید موضوع راغستې ده چې پکې د هند شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي. د هند د پنجاب د پولیسو مشر سریش اروڑا په ورځپاڼې ته ویلي دي چې دغه وسلوالو چې پوځي جامې اغوستې وي د خالی په سهار دغې اډې ته ننوته، او په ړومبي سر کې یې ډزې وکړې، او بیا یې د پولیسو یو ګاډی وتښتولو او د هغه ساحې ته ولاړل چېرته چې نورې حساسې ودانۍ وي. د ښاغلي اروڑا په خبره دغه وسلوالو د دې برید لپاره چې کوم تاکتیک کارولی، داسې ښکاري چې دوی کومې پاکستاني وسلوالې ډلې روزلي وي. دا برید په داسې حال کې شوی چې تېره اونۍ د هند وزیر اعظم نریندر مودي په یو ناڅاپي سفر لاهور ته ولاړو، او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کولو او د امن خبرې اترې د بیا پیلولو پیغام یې هم ورکړو. خو په واشنگټن کې د وډرو ویلسن سیډنیز مرکز د جنوبي اسیا د مطالعاتو د څانګې مشر مایکل کوګلمین ورځپاڼې ته ویلي دي چې د نریندر مودي د پاکستاني دورې نه پس دا یوه څرګنده خبره وه چې دا ډول برید به کیږي. خو زیاتوي چې د هند او پاکستان ترمنځ اوس اړیکې دومره ښه شوي دي چې دا ډول بریدونه به یې خرابې نه کړي، او هغه خلک چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه اړیکې نه غواړي دا دل به بریا ونه مومي. د هند د کورنو چارو وزیر راجناث سنگھ وایي چې هند پاکستان سره امن غواړي، خو زیاتوي چې د هر ترهګر برید ځواب به ضرور ورکوي. بلخوا د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله دغه برید په سختو ټکو کې غندلی دی، او یو وار بیا یې هند سره د پرمنه اړیکو خبره کړې ده. بلخوا امریکایي ورځپاڼې ډیلی ریکارډ د بروکینګ سیډنیز مرکز د یو څیړنکار مایکل او هان لون د افغانستان په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. ښاغلی هان لون لیکي چې که څه هم تیر کال د افغانستان د امنیت په اړه څه ښه کال نه و، د کال په وروستو میاشتو کې په عارضي توګه د کندوز ښار د طالبانو لاس ته لوېدل، په کندهار کې د هوایي ډګر هغه پیښه چې پکې د شپېتو نه زیات کسان وژلی شوي ول، او د دې ترڅنګ په کابل کې یو شمېر بریدونه هغه پیښې دي چې د دغه هیواد د کمزوري امنیت څرګندونه کوي. خو لیکوال زیاتوي چې د دې ترڅنګ یو شمېر نورې داسې هیلمنه خبرې دي چې ترې د دغه هیواد د بیا رغېدو او پرمنه کېدو نتیجې رامنځته کېدای شي. لیکوال وایي چې په تیر کال کې افغان پوځ په خپل سر د افغان طالبانو پر ضد داسې لوی لوی عملیات وکړل او سیمې یې ترې خالي کړې چې په تیرو لسو کلونو کې ترې تمه نه کېده. د دې نه علاوه د کندوز ښار د طالبانو د ولکې نه هم افغان سرتیرو واپس واغستو. لیکنه کې راغلي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د امریکایي سرتیرو افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه هم د دغه هیواد د امنیت په اړه یوه ډېره هیلمنه پریکړه ده. لیکوال زیاتوي چې د دغه هیواد په اړه تر ټولو هیلمنه خبره د عبدالله عبدالله ولسمشر اشرف غنی ترمنځ اختلافات ختمېدل دي، او اوس دغه دواړه مشران هغو پریکړو ته ژمن دي چې د دغه جنګ ځپلي هیواد په ګټه تمامېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په تهران کې د سعودي پر سفارت د مظاهرچیانو له حملې وروسته د سعودي او ایران اړیکې بحراني شوې دي. سعودي عربستان تېر ورځ پریاس کې له ایراني ډیپلوماټانو وغوښتل چې له دې هیواد څخه ووزي. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې ایران د سعودي عربستان لخوا د یوه مخکښ شیعه مذهبي مشر د اعدامولو پر وړاندې سخت عکس العمل څرګند کړ. په دې اړه نور د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په رپورټ کې له رضوان مراد اورو.
ایران پر سعودي عربستان تور پورې کړی دی چې دا هیواد په سیمه کې ناکرارۍ ته لمن وهي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې بحراني شوې چې تهران د ریاض لخوا د یو شیعه مشر د اعدام پر وړاندې له غوسې ډک عکس العمل څرګند کړ. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وین حسین جابر انصاری نن وویل سعودي د دې لپاره چې پر خپلو داخلي ستونزو پرده واچوي په سیمه کې شخړې پیدا کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر تېره ورځ د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې له ایراني ډیپلوماتانو وغوښتل چې په 48 ساعتونو کې له ریاض څخه ووځي. سعودي دا ګام وروسته تر هغې پورته کړ چې قهرجنو مظاهرچیانو د شنبې په ورځ په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت برید وکړ. سعودي عربستان وایي شیعه مذهبي مشر باقر النمر او یو شمېر نور کسان په دې هیواد کې د تروریستي فعالیتونو په جرم محکوم او په دار زړول شوي دي. شیخ نمر یو له هغو 46 کسانو څخه چې سعودي عربستان د شنبې په ورځ اعدام کړل. سعودي چارواکي وایي په اعدام شو کې د یو شمېر شیعه مذهب مشرانو سربیره د القاعده شبکې ګڼ شمېر غړي هم شامل دي. د ایران سیاسي او مذهبي مشرانو د سعودي لخوا د باقر النمر پر اعدام سخت عکس العمل ښودلی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پرون د شیخ نمر اعدام وغنده او خبرداری ورکړ چې سعودي عربستان به د دې عمل سزا وویني. سعودي عربستان چې سلطنتي سنی مذهبه کورنۍ په واک کې ده له لسیزو راهیسې په منځني ختیځ کې له شیعه ایران سره په یو شمېر شخړو کې ښکېل دی.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
امریکای نیویورک ټایمز اسپانې د هند او پاکستان وزیر اعظمانو ترمنځ وروستي ملاقات په کتولي کې خبره کړې وایي دا نه دروخانه چې آیا د پاکستان امنیتي اسټابلیشمنت د اسلام آباد او نوی دلی ترمنځ د اړیکو پراخوالي ملاتړ کوي او کنه. لیکنې د دواړو هیوادونو اړیکو په تناظر کې د افغانستان شخړې او طالبانو سره د روغې جوړې بهیر هم څېړل دی. تفصیل په امیر ساحل راکوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي څو ورځې مخکې چې د لاهور پر هوایي ډګر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او هندي وزیر اعظم نریندر مودي لاس په لاس یو ځای سر روان ول، نو داسې برېښېدل چې ګواکې دواړه نږدې ملګري دي او د هغو دوو هیوادونو مشران نه دي چې اړیکې یې ترنګلې دي. ورځپاڼه لیکي پاکستان ته د مودي سفر ناڅاپي او لنډ وو او په تیرو شاوخوا 12 کلونو کې دا لومړی ځل و چې هندي وزیر اعظم پاکستان ته ولاړ. مودي چې په 2014 زیږیز کال کې د هند وزیر اعظم شو نو د خپل لوړې مراسمو ته یې نواز شریف وربللی و. شریف نوې ډیلی ته ولاړ خو وروسته چې پاکستاني ډیپلوماټانو له کشمیري او بیلتونپاله مشرانو سره ولیدل نو دې کار هند ته خوند ورنه کړ. همداراز مودي د نورو هندي مشرانو پرتله پر امنیتي موضوعاتو د پاکستان په اړه سخت نظر لري. ورځپاڼه لیکي د دواړو هیوادونو کورني خنډونه دواړه مشران بالعموم او په ځانګړي ډول نواز شریف محدودوي. په پاکستان کې پوځ د نواز شریف واک کم کړی دی. دا پوځ د نړۍ په تر ټولو چټکۍ پراخېدونکي اټومي پروګرام کنټرول په لاس کې لري او په افغانستان کې یې د طالبانو او هند مخالفه وسلوالو په ملاتړ کولو تر اوږدې مودې دوه مخې تګلاره عملي کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې دا روښانه نه ده چې آیا پاکستانی جنرالان د شریف او مودي د نویو هڅو ملاتړ کوي او که څنګه، خو دا جوته ده چې د افغانستان او کشمیر په ګډون نورو مسئلو ته په کتو د دواړو هیوادونو رابطې اړینې دي. ورځپاڼه وایي د مودي شریف اړیکو لوی امتحان به دا وي چې آیا دواړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر مخ بیولو لپاره سره ګډ کار کولی شي او که څنګه. د دې لامل دا دی چې پاکستان په افغانستان کې د هند نفوذ کمولو لپاره د وسلوالو طالبانو مرسته کړې او هند د افغان حکومت ملاتړ کړی او ورته پوځي مرستې ورکړې دي. ورځپاڼه لیکي ځینې امریکایي چارواکي وایي باور لري چې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد په جګړه کې سنجیده شوی دی او پاکستانی جنرالان فکر کوي چې که په افغانستان کې طالبان بریالي کیږي نو دا به د اسلامي دولت ډلې لپاره هلته د ځان پیاوړي کولو زمینه برابره کړي چې له کبله به یې پاکستان له ګواښ سره مخامخ شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي البته ځینې امریکایي چارواکي شکمن دي او وایي یوازې وخت به دا ثابته کړي چې آیا د مودي او شریف ترمنځ اړیکې به رښتیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ باور او همکاري پیدا کړي او که څنګه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په لیکنه کې د پاکستان د نورو ښارونو پرتله د پنجاب د مرکز لاهور پرمختګ او دغه لاملونو ته کتنه شوې ده. په لیکنه کې راغلي د لاهور ښار پرمختیا او د نورو هغو وروسته پاتې والی ښایي د هیواد لپاره خطرناکې پایلې ولري. د دې لیکنې تفصیل تاسو ته اورو. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکنه وایي که د یوې سیمې د پرمختګ په چوکاټ کې ورته وګورئ، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان پنجاب صوبې د هغه هیواد د نورو صوبو پرتله ډېره ترقی کړې ده. دومره ترقی چې نورو صوبې به په کلونو کې څه چې په پیړیو کې هم دغه ځای ته ونه رسي. لاهور د هیواد تر ټولو پرمختللی ښار دی او له نورو ښارونو سره یې واټن د لا ډېرېدو په حال کې دی. په لیکنه کې له کراچۍ څخه لاهور ته د تلونکي یوه کس خبره راغستل شوې. دی وایي کله چې زه د پنجاب خاورې ته داخل شوم، نو داسې فکر مې وکړ چې ګوندې په یوه بل هیواد کې یم. ناڅاپه سړکونه ښه شول، ګاډي او موټرونه منظم روان وو، حتی چار چاپېر ځایونه ښه ایسېدل. د لیکنې تر مخه د لاهور په مقابله کې د کراچۍ ښار کیسه بیا سرچپه ده. سړکونه او لویې لارې خرابې دي، چاپېریال یې ککړ دی، کوڅې یې خیرنې خیچنې پرتې وي، د ټرافیک نظام یې ګډوډ دی او پر دې هر څه سربېره پولیس یې هم د کار نه دي. په لیکنه کې د خیبر پختونخوا صوبې یادونه هم شوې چې وایي هغلته د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت که څه هم یو څه اقدامات کړي، خو د پنجاب له مرکزي او شمالي برخو سره یې پرتلنه بیا هم ګرانه ده. لیکنه کاږي د پنجاب حکومت چې کوم کار ته لاس اچوي جدي اخلي. په لیکنه کې د یوې نړیوالې مرستندوی ادارې د یوه جګپوړي چارواکي په حواله چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کارونه کړي، ویل شوي چې د دواړو صوبو حکومتونو د سواد کچې لوړولو ته لومړیتوب ورکړی دی. خو په خبره یې چې توپیر په دې کې دی چې د پنجاب حکومت مشر شهباز شریف له هرې پروژې خبر وي او په اړه یې هدایت جاري کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک نرم خویه سړی دی او په دې کې نه دی چې ګنې کارونه دې پر وخت سرته ورسول شي. لیکنه وړاندې وایي د پنجاب او د هیواد د نورو برخو په پرمختیا کې واټن چې مخ په ډېرېدو دی ښایي دومره سیوا شي چې پایلې یې خطرناکې وخیژي. لیکنه زیاتوي دا اوس د دواړو وروڼو نواز شریف او شهباز شریف په سیاسي پوهې او لیدلوري پورې اړه لري چې څنګه د هیواد هغه برخې او قومیتونه چې د محرومۍ احساس کوي له ځان سره ملګري او د پاکستان ګټو ته ژمن وساتي.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسا دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو پرون یک شنبه د خوست قومي مشرانو او دیني عالمانو په غونډه کې د افغانستان د سیاسي او اقتصادي ثبات پر وړاندې د سیمې د یو شمېر هیوادونو د لاسوهنو په اړه اندېښنه وښوده. دوی له حکومت دوی له خلکو غوښتل چې خپل ملي یووالی وساتي او هیچ چا ته اجازه ورنه کړي چې په هیواد کې شته پرمختګونه له ګواښ سره مخامخ شي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د خوست قومي مشران او مخاور اندېښنه څرګندوي چې د سیمې یو شمېر هیوادونه په لوی لاس د افغانستان د سیاسي ثبات او اقتصادي پرمختګ مخه نیسي او هڅه کوي چې دا هیواد د یو بل پر وړاندې د جګړې د ډګر په توګه وکاروي. دوی له ولسونو غواړي چې خپله سیاسي بیداري وساتي او خپل هیواد د پردیو د هدفونو قرباني نه کړي. قومي مشرانو یاد څرګندونې د یکشنبې په ورځ د قومونو پیوستون شورا په انګړ کې د یوې قومي ناستې پر مهال وکړې. د خوست د مجاهدینو د شورا مشر مولوی محمد سردار زدران وویل
یو شمېر مدونه چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ سیاسي پرمختګ مخالفین دي، هغوی غواړي چې افغانستان د جنگونو او د نړیوالو محاربوي قوتونو مرکز وګرځوي. موږ د ولسونو نه دا غوښتنه ده چې په دې اړه کې هوښیار اوسي، ځیرک اوسي او د دې مخنیوی وکړي.
د خوست ولایت شورا استازی نورشاه نوراري وایي افغانستان باید د نړۍ او سیمې د ځینو هیوادونو د نیابتي رقابتونو پر ځای د همکارۍ او اقتصادي پرمختیا پر یو څلور لارې لوري بدل شي.
په افغانستان کې جګړه د ټولو ګوندیو هیوادونو خطا د نړۍ د هیوادونو په تاوان ده. افغانستان د منځنۍ اسیا لپاره د ګوندیو هیوادونو لپاره یو مهم او ستراتیژیک نقطه ده، اقتصادي نقطه ده.
د مجاهدینو د یوې بلې شورا مشر عبدالولی عادل وایي چې د افغانستان پر وړاندې د بهرنۍ دسیسې او توطیې بند شي.
همدا بس و چې افغانستان څو لسیزې تکا شو، نو هغه څه چې د افغانستان د باندې کېږي هغه د نوره د افغانستان نه لرې شي، او دې ته دا په افغانستان کې څوک مکان نه مسعیدوي چې نوره دا زموږ وطن په کنډولا بدل شي.
په دې وروستیو کې د ملي یووالي حکومت مشرانو هڅه کړې چې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې همکاري ته راوبولي. د افغان حکومت د اجرایه رئیس سلاحکار انجینر مزار علي وویل چې د ملي یووالي حکومت کوښښ کوي چې په سیمه ییزه کچه شته ستونزو ته حل لارې پیدا کړي.
ملي وحدت حکومت مصمم دی تر څو د منطقې په سطح دغه ستونزې چې نن په دنیا کې دي، خاصتا په افغانستان کې دي، د تفاهم د لارې د ستونزې ارقامې کې
د خوست قومي مشران داسې مهال په افغانستان کې د یو شمېر هیوادونو لخوا د سیاسي او اقتصادي ثبات پر وړاندې د ستونزو د ایجادولو اندېښنه په ډاګه کوي چې ټاکل شوې راتلونکې دوشنبه په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا څلور اړخیزه غونډه جوړه شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا گورنر په مومند د جنسای کې د یو لوی پارک یا سیل ځای جوړولو منځوري ورکړي چې ټاکل شوی 40 میلیونه روپۍ لګښت پر راځي. د سیمې ځوانانو د حکومت دغه ګام ستایلی، خو ډېری خلک بیا له حکومت غواړي چې د ړنګ کړل شویو سکولونو او هسپتالونو او همداراز د خراب شویو سړکونو د بیا رغمنې چارې هم پیل کړي. شانواز ترکزی رپورټ لري.
د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان لخوا په محمود جنسی کې سیلګرو لپاره د پارک یا سیل ځای جوړونه اعلان شوی چې ورله 40 میلیون روپۍ هم ایښودل شوی. دغه سیل ځای به د غلنې هډکوارټر سره نږدې په کړپک انډو کې جوړول شي، او د دې سیل ځای یا پارک ترڅنګ وړوکی باراني بڼ هم جوړول شي. په دې پارک د سیمې زلمو خوشحالي څرګنده کړې ده، ځکه دغه ځوانان د سیل ځای د نشوالي له وجې د محمودونه بهر ځي. ابوذر محمد وای
ولس دولس کاره د دهشتګردي تېره شوله، محمد یې داسې خراب کړي دي او چې دا پارک جوړ شي نو خل به دلته د سیل لپاره راځي. مونږ اوس دې ټیم کې سیل لپاره څوک کون پارک ته ځي، څوک آرمي سټېډیم ته ځي، څوک سردرې ته ځي. مونږ ریسنټلي پرون هم سردرې ته زموږ هلکان ټول په چکر باندې تېر یو.
د سیمې ولس دغه شهر منصوبې ستایي، خو وایي چې په کار ده چې د داسې منصوبو تر څنګ د وسلوالو لخوا اوران سکولونه هم جوړ شوی وي. رحیم شاه مومن وای
که یو سایټ ته د ټوریزم پروګرام کولی شي، هلته پارکونه جوړولی شي، د دې بیل اثر دی د علاقې په ترقۍ باندې. زما په خیال سره چې د ټوریزم سره سره که گورنر خیبر پختونخوا د مومند ایجنسۍ چې کوم زیاتره تعلیمي ادارې ړنګې شوي دي، که دغې دپاره هغوی لږ سپیشل نظر کړی وي نو دا به د هغې نه فایده به د قوم ته ذمه لاک شوی دی.
فردوس خان صاحبیې وایي چې هغه که دې پارک ته ورځي نو له ټولو اول به د هغوی د سرک ضرورت وي چې باید جوړ شي.
پارک والا مده کوي چې روډ برابر شي، تعلیمی ادارې کولاو شي، کوم ګورنه جوړان شي، پاپریشن کې هغه جوړ شي، هغه ته معاوضه میلاو شي. او ما ته زه فکر کوم چې اول روډ برابر کړو، دا کوم سکولونه چې دي او دا اوران ګورنه دا برابر کړو به پارک جوړ شي.
او حاجی رسول خان مومند وای چې د سیمه نه بهر سیلګری کدی پارک ته راشي نو د هغوی لپاره دي باید حفاظتي ګامونه هم پوره پوره واخیستل شي.
خپل چې راځي او دای چې سکولونه اوران دي، سړکونه وګوره، د خندارو لروي څنګه نه وځي، د پورې سارا قران دی. ها چې دې په دې بل لار لا څو دغه سکولونه اوران دي، هسپتالونه اوران دي، دغه پارک هغوی دا وایي چې نه سکول شه نه هسپتال ته، نه خالي پارک جوړ دی. پېښ دا به ډېر مخصوصي،
خو دغه تنانو د سیمې لپاره د پارک جوړونه ښه ګام وباله او وی ویل چې د دې سره به د امن یو ښه پیغام وړاندې شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا،
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا،
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی.
تیر ماخستن د جنوبی اسیا د فوټبال په سیالیو کې افغانستان او هند په پایلو کې یو بل ته مخامخ شول، چې د هندستان لوبډله په دې وتوانېده چې افغانستان ته د یو په مقابل کې دوه ګولونه ورکړي او د سیالیو جام پورته کړي. په جلال آباد کې د فوټبال دغه پایلو به په یوه لوبغالي کې په لویه پرده ښودل کېده چې په سلګونه ځوانان یې نندارې ته ورغلي ول. وزیرالله بعد باز محمد عابد رپورٹ را کوي.
لډول او سورنی سره یو ځای د خلکو د خوښۍ دا غږونه د جلال آباد ښار شیرزي لوبغالي څخه اورېدل کېږي، چېرته چې تیر ماخوستن د افغانستان او هندوستان د فوټبال پیلوبه په لویه پرده ښودل کېدله. د جنوبي اسیا د هیوادونو دغه سیالۍ د 2015 کال د ډسمبر په 23 نیټه پیل شوې وې چې پیلوبه یې د افغانستان او هندوستان ترمنځ د جنوري په 3 نیټه د هندوستان د کیرالا ایالت په نړیوال لوبغالي کې ترسره شوه چې د هندوستان لوبډله په دې وتوانېدله چې افغان لوبډلې ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړي. مدني فعال هدایت الله زهیر چې په شیرزي لوبغالي کې د فوټبال د لوبې د نندارې لپاره لویه پرده چمتو کړې وه، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپلو هیوادوالو ته د امن پیغام تر څنګ دا انګیزه ورکول هم غواړي چې په نورو ولایتونو کې هم ځوانان د خپلو اتلانو د تشویق لپاره دغه شان تیاری ولري.
په دغه لوبغاړي کې چې تاسو ګورئ چې نن په زرګونو کسان راټول شوي دي، منګه د سولې او امن پیغام ورکو خپلو نورو هیوادوالو ته چې هغوی هم د دغه سې نوښتونو سره په خپلو ولایتونو کې مخته راشي او د سولې پیغام ورسوي د خلکو تر غوږونو او په خلکو کې یو انګیزه راوچته کړي.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی چې د سلګونو مینوالو سره یو ځای د فوټبال دغه سیالي ننداره کوله، مشال راډیو سره په خبرو کې د ځوانانو احساسات د ملک د جوړېدو پیغام وګاڼه.
د فوټبال مسابقه چې موږ لرو، د ننګرهار ځوانان په همغه احساساتو باندې په یو غټه پرده باندې په دې ژمي کې په ځمکه ورته ناستې په سړه هوا کې او په ډېره مینه باندې ګوري. نو زه مطمئن یم چې دغه احساسات د ملک د جوړېدو یو پیغام دی، د ولې یو پیغام دی. خپل فوټبال لوبغاړي دي او کرکټ لوبغاړي دي، په هغه باندې د افتخار کولو یو لوی احساسات دي.
د فوټبال د دغه سیالیو یو تن نندار کوونکی خوشاله و چې په دومره ګڼ شمیر کې ځوانان راټول شوي ول او د خپل ملي ټیم د لوبې ننداره یې کوله.
زه نصری باخت او ګټل په لوبه کې ضرور وي، لازمی ده، خو مهمه دا ده چې زموږ دومره ګڼ شمیر ځوانان تر نږدې نیمې شپې پورې د دغه لوبې نندارې لپاره راټولېږي او خپلې خوشحالیانې ښکاره کوي. نو په دې موږ افتخار کوو، خوشحالي ځای ده.
یادو سیالیو کې د افغانستان، بنګلادیش، بوتان، مالدیپ، نیپال، سریلانکا او هندوستان ملي لوبډلې یو د بل په وړاندې ولوبېدلې او دا دریم ځل دی چې افغانستان له هندوستان سره په دغه ډول سیالیو کې په پایلوبو کې یو لبل سره مخامخ کیږي. د 2011 کال جام هندوستان پورته کړ، خو په 2013 کال به افغانستان د دغه لوبو اتلولي خپل کړه چې د 2015 کال په سیالیو کې ونه شو کړای چې له خپلې اتلولۍ دفاع وکړي او ان په دې وتوانېدو چې د جنوبي آسیا د فوټبال جام یو ځل به پورته کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو د خبرونې د پای شېبې دي. د انیسی اجمل لبا لند خبرونه واورو.
د بلخ ولایت سرپرست عطا محمد نور نن په مزار شریف کې خبریالانو ته وویل چې د هند په کونسلګرۍ د حمله کوونکو د ځپلو لپاره د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. په همدې حال کې د بلخ د والي بیان منیر احمد فرهاد رسنو ته ویلي چې د دې حملې له امله 9 تنه زخمیان شوي دي چې په کې 2 افغان سرتیري او 2 عام وګړي شامل دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس له پلاوي سره په خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو په پراختیا خبرې کړې دي. د جمهوری ریاست له خوا نن په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو لورو د ترهګرۍ له خطر سره د مبارزې د څرنګوالي او د دې پدیدې پر ضد د افغانستان د هڅو په اړه بحث کړی. چارواکي وایي چې نن د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې چاودنه شوې چې پکې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د پیښې ذمهواري له چا نه ده منلې. د خبر پختونخوا په کرک ضلع کې په آفلاین کوچ کې د ګیس سلینډر چاودنه شوې ده چې پکې 42 کسان وژل شوي او 2 ژوبل شوي دي. د بانډه داود شاه سیمې یو پولیس چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي دغه آفلاین کوچ تېر ماښام د پېښور نه ډېره اسماعیل خان ته روان و چې په انډس هایوې د پېښې ښکار شو.
د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناء الله ویلي دي چې په پنجاب کې چارواکو له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره په تړاو 200 مشکوکه وسله وال نیولې دي. نوموړي زیاته کړه چې دا کسان یې د تېرو اونۍ په پای کې د پنجاب په څلورو ښارونو کې د هغو ثبوتونو په بنیاد نیولې دي چې د دسمبر په اخري ورځو کې د یوې چاپې پر مهال راټول کړي وو. د خیبر پختونخوا د خزانی وزیر مظفر سید وای د پاکستان مرکزی حکومت تل خیبر پختونخوا ته خپل حقونه نه دی ورکړي. د خبره مظفر سید نن له مشال ریډیو سره وکړه. د پاکستان له پولیس سره نسبي د هندي ځواکونو په هوایي اډه کې اوس هم د لږ تر لږه دوه وسلوالو د موجودګۍ خبرونه دي. رپورټونه وایي چې د پټانکوټ سیمې د هوایي ځواک قاډې نن هم د هند امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د ډزو تبادلې دوام درلود او نن د هند په شمال ختیځ کې په یوې لرې پرته سیمه کې د 6.1 شدت زلزلې لږ تر لږه 4 کسان وشلي او د 3 زیات یې زخمیان کړي دي.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واورئ. اوس زه هارون باچا، انیسا اجمل او زموږ تخنیکی همکار اسحاق حمیدی له تاسو اجازه غواړو. د خدای په نامه.